آزادی میلمه
ده آزادی میلمه خبرونه تخرغلست قدر من اوریدونکو د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم په دې خبرونه کې د خزو د حقونو لې وی فعال سره چې په غنو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړي د خبرې کوو نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستان راوتلې ده او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي هلته کار او ژوند کوي میرمن حقپال خبرونه ته ښه راغلست ما خو یو څه ستاسو پیژنګلوي اوریدونکو ته وکړه خو که تاسو په خپلو ادبیاتو ځان اوریدونکو ته ورمعرفي کوي چیرته زیږیدلی یاست چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلی
مننه تکل صاحب سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته افغانستان کې زیږیدلی ما ژوند مم اکثریت مې په افغانستان کې او یا حداقل په مهاجرتونو کې ډیر تیر شوی ده نو تقریبا د لسو کالونه ډیر کیږي چې برتانیا کې ژوند کوم دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د ډاکټرا پر ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم
مهاجرتونه مو ویلې پرته لدې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست تاسو ویل چې له لسو کلونو را پدې خو له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه
بلې دقیقا لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت جګړه او بې وزلي خپل اغیزې درلودلې دي د دې اغیزې اگر چې تریخ ول خو په څنګ کې بعضې فرصتونه یې راته برابر کړي ول دغه جملې څخه پروسی کې مې ژوند کړی دی په پاکستان کې ماجر وو عموما په دې دوه هیوادونو کې اوس هم اگر چې زه دلته دایمي اقامه او تابعیت لرم خو بیا هم ځان ته ماجر وایم اوس هم د مدریم هیواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کیاستو
په افغانستان کې چیرته اوسېدلې درس مو چیرته ویلی
زما ابتدایی درس که زه تاسو یو جالب خاطره وای ما اول صنف د مکتب می پڅو تقریبا په څلور خارونو او درې هیوادونو کې ویلی دي یعنی جلال آباد کې می اول صنف شروع کړی بیا کابل ته راغلی بیا څو میاشتې تیر شوي دي بیا اول صنف می بیرته روسیې نه شروع کړی دی بیا د روسیې نه بیرته پیښور ته تللی مال ته می اول صنف شروع کړی نو زما د ابتدایی او د لیسی درسونه چې تقریبا لس کاله مې پیښور کې په پښتو انګریزي او اردو ژبې باندې مې تر سره کړی دي خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړم
په کومو رشتو کې مو درس ویلای
په پانتون کې خطبی ده چې په ښوونځي او لیسه دورې کې عمومي درسونه دي خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده بیا مې لسانس مې د کابل پانتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړو د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچا اوس هم د ډاکټرا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې نو بیا هم محصله یم
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښي وړ رشته وه یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغو ته ونه رسېدی
تاسو په یو دوره کې چې کله په ښوونځي کې استه تو فکرونه راځي او زی مثلا یو وخت به وخت انجینری ته ولاړ شم بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبان په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځو نقش په ټولنه کې نه ښکاري داسې مې فکر کاوه چې یوازنی رول به دا وي چې زه یو ډاکټر شم او زه خلکو ته خدمت وکړم
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ ښایي تاسو
د طالبانو لومړۍ دورې واکمنۍ بل بالکل ځکه چې په هغه وخت کې یوازنی خلک چې یا خلک چې ډاکټران ور دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي خو چې کله زه کابل ته راغلم او یو دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په 12 صنف کې وم او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادګي نیوه. 12 به خلاص که زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لوی جرګې کې ترجمانه شومه. دا فرصت ما ته برابر شو چې ومې لیدل چې دلته ښځې د خلکو نمایندګانې دي، ښځې د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري او 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 په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډېر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ما ته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان لپاره آمادګي نیوه او چې ولاړم انتخاب مې کړ خپل مسلک. نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړ، نه مې انجینری انتخاب کړ نه مې هم طب.
اوس د دکتورا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ د حقوق حکومت څنګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې زما د پیجلی پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لا چې ورته وایي او دوی اکثریت منابع لکه قرآن، حدیث او نور منابع دي په دې باندې، او د دې تطابقات د نړیوالي بشري حقوق سره واړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټکست کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا د سیو پروژه دا چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي د دوی نظریاتو څخه استفاده د انټرویو له طریقه یا د مصاحبې له طریقه وکم. او بعضې فرضیې چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق خصوصا بشری حقوق د اسلامي حقوق سره په ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي او یا دا دواړه یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي، دغې جملې څخه پاکستان دی او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو، هلته مواد ډیر ماهرانه د نړیوالې متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي و چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلود د قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعت ول. نو دا مې موضوع ده د حقوق څنګه هم په حقوق د اجتماعي چې دلته ورته ډېر یو خاص ټرمینولوژي وایي سوشل لیګل سټډیز، د هغه په مطالعاتو کې بررسي کوم. یعنی معنی دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکړم چې هغه متون د قوانین په ټولنه کې څه رقم تطبیقیږي. په هغې جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپله یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې، په خصوص د هغه پښتنو چې په پیښور کې دي، د دوی بعضې قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
ستاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپلې دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړې، دا خو تر ډیره په افغانستان کې، حتی ویلې شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2001 پورې تر سره شوي دي. یعنی مسایل مې هدف د هغه قوانین چې تصویب شوي دي او تطبیق شوی دی خود دوی مقایسوی حالات ز د نړۍ نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري، ځکه چې افغانستان می فوکس یا تمرکز د کار دی، نو پښتونولي ز د عرف او عادت چې خپل د حقوق یو منبع ده پغې کې ګورم. او په عمل که هم مثلا مونږه ګورو او ډیر تحقیقات هم شوې دي په دې برخه کې چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې اته محاکم هم په افغانستان کې قبول کړي دي، او دا مسله که افغانستان کې نوې پښتونولي اخیستل شوې ده خصوصا د پښتنو په سیمو کې او یا په پېښور کې، په نورو نړۍ کې اته تاسو په امریکا کې په هند کې په اردن په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې اغه محلی میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وخت حتی د قانون نه ډیر ده، خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغه نورمونو کې چې عرفي بنړ لري متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي، چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی کسوله کوي او کچېرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، او ګورو چې په بعد کې اکثر وخت انجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه ورغلی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي، په افغانستان کې خدا سينو شوی چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو تراشي.
بالکل، په قوانین کې خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې مشخصا په دې تعریف اشاره شوې ده چې کچېری په یو مسلې کې دوی ونکړي شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کی، نو بیا تاسو بلار شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي، خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې دا د بد خبره مې چې وکړله دا پسندیده عرف نه ده، د خپل د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون چې شریعت ده او هم د نړیوال قوانین خلاف موضوع ده، معنی دا چې دا خپل یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي، نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې، خو متاسفانه په عمل کې شتون لري. او زما د علاقمندې وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او در عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کمی شي، او کچېری په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیفه ده په یو مملکت یا په یو ټولنه کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي نه هغه ته موږ قانون ویلی شو، یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي، معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي په ټول نړۍ کې هغه قوانین دولتونه او خلک کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغه مخه ونیول شي، او خپل عرف او عادات او فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف او عادات او فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په دغه مطالعاتو چې مونږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو ګورو چې خپل نورمو عادات او عرف او فرهنګ خپل د تکامل او د تغییر په حالت کې ده، نو د سند چې کچيري زر کاله مخکیه یا سل کاله مخکیه یو کار عملی کې دا غوښته همیش عملی شي. باید کچيري zarar لري د ټولنې ته باید هغه مخاو نیسو.
مننه. یو ورستی پښتنه هم په دې خاصه مسله کې زله تاسو نه لرم بیا ورزو نور موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي د افغانستان پخوانی اساسي قانون دی، د افغانستان پخوانی مسایل تاسو یادوي، لننی افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول لیک اړیکه لري؟
او زما نننی اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق او مطالعه لاري د اکاډمیک په ډګر کې افغانستان د لپاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډیر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټولو خلکو ته او په خصوص د خزي او د نجونو چې حقوق حقوق نقص کیږي، نو زما اړیکې اوس فکر کوم چې د پخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه پی کار کوم هغه فعالیت، یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دا نه چې زه مطالعه وکم ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزس ترسره شي، زه کوشش میکړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم او د افغانستان د وضعیت په عقله او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې باید په دې حقله خبرې وکم، او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته وایو چې باید افغانستان د دغه تیارو څخه وباسل شي. او اپم دې کابلمې زدلتا په مختلفو مجالسو کې کچېره فرصت را ته برابر شوی وي او کچېره هم وخت مې اشتراک کړی دی خبرې
مې کړې. همدا پښتنه ما غوښتل تاسو نو کوم میرمن حقپال چې څوزلې چې ما له تاسو سره تماس نیولې د مرکول پر ما غوښتل تاسو سره خبرې وکم، مالې دل چې تاسو په سفرونو کې یاست او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کانفرنسونه هم وو چې تاسو هلته د افغان ښځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده، د دې کانفرنسونو په باب یو څه راته ووایي.
بله دقیقا، بعد له کابل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم او د ښځو او د افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ چې یوه هم د ژنیف په ښار کې و چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو لخوا څخه و چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربی ممالکو څخه هم نمایندگانی راغلی ول چې بده کې هغه نمایندگانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیثیت په پسات هي تحصیلات کړي ول، موږ بحثونه په دې کوي چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو، آیا د اسلامي شریعت همداسي یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې موږ ته ښایي؟ نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اړه وو او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې موږ سره شریکول او موږ خپل تجربې دوی سره شریکو، او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې موږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په لور دي شو ولایتونه کې دوی د یونما په واسطه فعالیتونه کوي او موږ سره دوی په اړیکه کې شول، د دوی خبرې مو واورېدل، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات مو واورېدل او د حل د لارې لپاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه خزي چې په بهر کې دی او هغه خزي چې په افغانستان کې دی او فعال دي دوی سره یو غږ شي او یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او د دې کانفرنسونه دا و چې مونږه وخته چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ او تاسو په پالیسیګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرف کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ هلته هم د زرګونو په شمیر حتی تر هغه هم زیات افغانان ډیر دي او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د خځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. هلته تاسو څه کوئ په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکې ارتباطات تګ راتګ خبرې اترې لرئ؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده برتانیا د سیو هیواد د چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غوندې یو تعدد د فرهنګ د مختلفو انجوګانې مختلفو نهادونو بنسټونه دلته هډ کوارټرز یا دا شتون لري، نو د مدني فعالیتونو د پاره یو ډیر ښه ځای ده. مونږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ده او د دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث مونږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې مونږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره، د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او مستقیم اړیکې نه لري، د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماټیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزې لپاره یو د حل لاره پیدا شي. او دې سره سره مونږ د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته مونږ ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري، د دوی سره مونږ ملاقاتونه لرو، د دوی سره مونږ د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو. او دې سره سره مونږ د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي، دوی سره مونږ څو ځلې مونږ وکړای شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې مونږ اعتراضونه جوړ کړو او 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 اعلامي نشر کړو. او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
په زمونږ فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده، زمونږ فعالیتونه د ښځو په پلوي سره سره په مجموع کې مونږ پوهیږو په دې باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي. په دغه وضعیت کې معنا دا چې یو قانونمند حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ نه ټول خلک محروم دي او په ډیرو مواردو کې، او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بین محکمې بل اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تایکیږي نه، دا ټول موارد خپل نقص د بشر د حقوق دی. او په څنګه کې تبې ده چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده. مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندي ول اصل برتانوي دی ریشي سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل او دوی ته مو واستول. مونږ د مختلف او هغه رسنۍ چې دلته ډیر بین المللي رسنۍ دي ډیر فعالیت لري او نفوذ لري، د دوی سره مو مصاحبې تر سره کړلې، د دوی نمو هیله وکړل چې زمونږ د مظاهرې او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته میرمن حقپال. پورستی برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته وایاست چې د راتلونکو لپاره څه پلانونه څه پروګرامونه لري، په همدې ډاکټورا باندې درېږي کوړان دي ځي د ژوند لپاره څه پلانونه لري؟
پلانونه خو ډیر زیات ده چې اکثریت نه غواړم چې تا شریکم، ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریک کول د دې باعث کیږي چې د عملي کولو دپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا دې ته ژمن یم چې باید د افغانستان د پاره او د افغان او انجنو او خزو د پاره کار وکم، او دغه کار هر هغه شی چې می پلوستوي غواړم چې دغه څخه استفاده وکم. او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ساسو د رادیو له طریقه افغانانو ته وایم، هغه دا ده چې پیو پروګرام باندې په پانتون کې، زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره موږ کار کوو چې موږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کو. نو په اوسني حالت کې هم دومره مې د توان نه دی، زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم لیکچرز یا په دې کې سهم واخلم، او دې سره سره خپل مدافع کارونو تای چې فعالیتونه دی لپاره خپل فعالیتونه ته ادامه ورکوم. او نور هم ډیر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښې پیدا کړم، په دغه تحقیق کې دا راته ډیر مهمه ده. او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې د تیسس مسله تکمیل شي، تحقیق مې غواړم چې دا د یو کتاب توګه چاپ کړم او په پښتو په فارسي کې ترجمه یې کړم.
نظیفه حقپال، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
ون لیکه دی کلی چنار.